په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په صفو کې پروګرام خپریږي. د جمعې ورځ ده، د سلواغي یا دلویش پژمه د جنوري شپږویشتمه. په پیل کې خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تال او چال پروګرام خپریږي. نن د جمعې ورځ ده، د سلواغي یا دلویش پژمه د جنوري شپږویشتمه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی چې د ایران، پاکستان، روسیې او چین چارواکي په کې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د دې غونډې خبر ورکړی چې د دوحې د پلان سوي غونډې په درشل کې جوړیږي. ښاغلی موسوی لیکلي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه شي. د طالبانو د دوحې دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه د دوشنبې په ورځ جوړیږي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمي قومي ویلي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له ثبات او امن سره تړلی دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د فبروري میاشتې پر اتلسمه او نولسمه په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم د بشریت د دشمن په توګه ځپل سوی دی. هرک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولوي عبدالکبیر دا څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ناروی له شارج دافیر پال کلومن بکر سره په کتنه کې کړي دي. پاکستان په وار وار پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلولو پر ضد چې په خبره یې له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو حکومت چارواکو تل رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دې په خپله امنیتي چارې خپله سنبال کړي او پر نورې دي بې ځایه تورونه نه لګوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له بنده د رسنیو د ټولو کارکوونکو او خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرون ناوخته په ویلامیه کې د جاپان د کیودو خبری اژانس د خبریال احسان اکبری د خوشي کېدو هرکلی وکړ او ویلي دي چې د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدنې کمیسیون سره په ټکر کې دي. د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم یو شمیر خبریالان او د رسنیو فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنیو د قانون خلاف بندیان سوي دي. دې بنسټ دا ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنیو واکمنانو د پخوانیو ژمنو خلاف عمل بللی دی. د بې پولو خبریالانو ټولنې تېره چهارشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا د یو شمیر خبریالانو نیول وغندل او په یو بیان کې ویلي و چې طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل سوي و چې په تېرو څو ورځو کې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولي چې له ډلې دوه تنه تر دو ورځو بند وروسته خوشی سوي دي. د جاپان د کیودو خبری اژانس خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر ولسمه په کابل کې نیول سوی و پرون پنجشنبه خوشی سو. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول، د خپلواکو خبریالانو ډارول، د رسنیو د هرې بڼې د ازادۍ ځپل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ دفتر نی په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ. د دغه دفتر مشر عبدالمجیب خلوتګر پرون پنجشنبه په دې اړه په یو پیغام کې ویلي
در حال حاضر اوسنی سیاسی وضعیت او نامساعد شرایطو ته په کتو د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ دفتر یا نوی مشرتابه په خپل ورستۍ ناسته کې چې د روان کال په جدي میاشت کې وشوه دی پریکړه ته ورسېدل چې د نوی فعالیتونه به په موقت ډول په افغانستان کې ودرول شي.
د خلوتګر په خبره چې نوی ولس کله په افغانستان کې د آزاد رسنیو او خبریالانو د ملاتړ لپاره فعالیت وکړ. نوی داسې وخت په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ملاتړ اکثر ادارې له هېواد بهر فعالیت کوي او په کور دننه هم د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د هیات یوه غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به ختیځې افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې وکړي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات لا هم دوام لري او ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو کسانو پر خلاصون د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې برنز به دغه سفر پر روان ورځو کې وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپینې ماڼۍ د دې سفر خبر تایید کړی نه دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د بیلاروس پر رژیم دا اونۍ پر سیاسي مخالفانو د بریدونو له کبله انتقاد کړی دی. د بشري حقونو مدافع ډلو ویلي چې د بیلاروس امنیتي ادارو څه باندې 150 تنه نیولي دي. د ویاس نه بشري حقونو ډلې ویلي چې د بیلاروس رژیم د سیاسي بندیانو کورنۍ او تازه خوشي سوي خلک په نشه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي دا ټولنه وروستي فشارونه په تر ټولو سختو ټکو غندي. واشنگټن هم په ورته اقدام کې پر بشري حقونو د بیلاروس د رژیم حملې او د هغه هیواد د خلکو د ډیموکراتیکو هیلو د ماتولو لپاره هڅې غندلې دي. ټاکل سوی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن جمعه د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره په تایلند کې وګوري. دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپله هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې په تیرو څو کلونو کې خړې پړې سوي وې. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو تر موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي. د دغو اړیکو د بیا احیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خرابې سوي دي، ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ویلمه کې ویلي چې وانګ یی به تر دوشنبې پورې په تایلند کې وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به دا خبرې د جمعې او شنبې په ورځو وسي.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقونو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شوی افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام له غړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه او اعمال، بدنی سزاوی او عدلی اجرات هغه موارد دی چې یوناما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته ځیر شوې ده. د راپور له مخې له ښځو سره د دې لپاره سخت چلند شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت له مخې ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي. یوناما یو لړ مواردو ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو ښځو د وتلو سبب شي یا د کونډو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا په راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیایي کارکوونکي په دې تور بندې شوې چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیایي مرکز یو ښځینه کارکوونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي کنه وظیفه به له لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکترانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22مه په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا څلور سوه ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې له کاره منع کړې. د نومبر په 22مه بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکوونکي له کاره وایستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض انده جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یونما پر راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوې دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوي په نه امکاناتو کړي. د یونما پر راپور کې د هغه شزینه فعالانو خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنې مودې په وخت نیول شوې یا له بنده خوشي شوې دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېرې چې د یونما درې میاشتنې راپور څنګه وو څه شان پکې ذکر شوی دی او څنګه د جنو سرغړونو مخنیوي کېدای شي. د بحث لپاره شکریہ بارکزی د سیاسي چارو کتونکو او خوانی ډیپلوماټ غوث جانباز هم را سره دی. د دوی هر کله کوم لمړی ک له اغله بارکزی واورو څه فکر کوي چې د یونما دغه راپور چې تاسو ولوسه تاسو اول دا راتوي چې تاسو یې څنګه ارزوي؟ مننه.
سلامونه مو مانځه. د یونما راپور پس لډیر زنګ د راپور وته تبي خبره ده چې په دې راپور کې ډیر ستر نیمګړتیاوې شته. د افغانستان هغه واقعیتونه شته واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواخ پس تیر یعنی ورسره ژوند کوي چلند کوي او وینې په کې ډیر کم او محدود ذکر شوی دی. هیرم نشي چې دا راپور تقریبا پاسله متکم ادونیم کالو نه خبر شو ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخواله مخصوصا د خزو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یونما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دي او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د افغانستان ګوډ ګوډ نه ترلاسه کی. حتی یونما دفترو ته تک هم خپل د خزو لخوا څخه او فامیلون د خوا څخه یو ګواخ دوی ته بلل کیږي د طالبانو له طرف نه. نو دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې دغه راپور کې زښت ډېرې نیمګړتیاوې موجود وي. خو سربیره پر دې هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایي راپور هم کولای شي چې ډېر هغه واقعیتونه ښکاره کړي چې طالبانو سیاست د خزو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بچلند تاجک او هزاره خزو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسی او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره خزو سره جنکیو سره یو شانت دی.
په دې بحث کې خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو د یونما راپورت څنګه ارزوئ؟
مننه. سلام تاسو ته اغلی شکریہ بارکزی ته او ټولو لیدونکو ته. ټولیزه توګه بیل شکه چې ارزونې خو هی دي، کوم څرګندونې چې شوي دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیری چې شوی ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات بلا نور هم بد اوسي دي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغوی خپله په افغانستان کې ډېر لوی ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قانونو مشخص نمونه اخیستل کیږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتاً د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې میرمنې.
البته جانباز صاحب، وبخښئ، د پښتنو د سیمو یادونه هم کړې ده. د یونما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې میرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه هزاره او د تاجکو یادونې د یوه راپور په ارتباط کړې ده. په کل کې داسې خبره نه ده کړې. مهرباني.
درسته، یعنی په ټولې توګه زه بیا سره مخالفت نه لرم، یعنی زه هر کله کوم د دې ارزونی په مجموع کې د راپور، خو زه غواړم دا اضافه کوم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جواته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو ته خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبریالان پرېږدي، بیا هم نه د ملل متحد کارمندان پرېږدي. دې لپاره زه وایم چې دغه راپور کېدای شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وکړي. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجه ګیری به وکړي طالبان، ما په دې باندې هیڅ کوم دې ته کومه امیدواري نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري، نه زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هیڅ اشتراکیات هیڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري.
البته دې مسلې ته چې جانبه صاحب تاسو اشاره وکړله چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خپرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کړو چې ولې نتیجه نه ورکوي او ولې به نتیجه ورکوي. اغلی بارکزی، دې راپور ته چې څوک ګوري، دې درې میاشتنی راپور ته، تر ډیره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چیرته له لوی سره څوک وګوري د بشري حقوقو په ارتباط، هغه اصلي انتقاد د نړیوال ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همدا سینه ده؟
زما په اند یوازې نه موضوع د ښځو او د په افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بس شته دی، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره یې وساتي ښکاره نه دی. صحیح ده چې دا راپور تمرکز ډیر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړي، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي، د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز، فرهنګي او کلتوري وضعیت ته هم ستر زیانونه اړولي دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کوم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق، د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود و دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود و دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود و دستور هم دغه دی چې ښځې ته احترام او درناوی شته، ښځې باندې لاس پورته کول نشته، د ښځې حق خوړل نشته، ښځې ته به حرمتي نشته. په اسلام کې هم هغه همدغه شیزونه راغلي دي، هغه کې جبر او اکراه نشته، ناحق وهل او ټکول نشته، په هغه کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې ښځو باندې لاس اچول، تیری کول، او ښځه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ور باندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ وضعیت یوازې د ښځو پاک لباندې چې موږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل و ګلزار دی، برعکس که تاسو چیرته د طالبانو واکمنۍ ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسئولیتونه نه وینې چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لاختو، په وهلو، په ټکولو، بندي کولو او زورولو باندې مخته ویسي. امنیت هغه وضعیت ته ویل کېږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوسایینې او د سکون او آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک په ویره کې ژوند کوي.
او په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړې نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضی دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شیکوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه والی ډله قدرت ته راغلی ده، صحیح؟ یعنی همدغه طالبان د واکمنۍ لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله. او نن خپل هم دغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده، مګر د دې تر واکمنې لاندې هم منګوینو چې وژنشته، شکنجه شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري عملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو لخوا څخه بند کیدل او لارې چارې نیول کیدل خلکو باندې هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوټوماتیک ډول باندې خپله طالبان هغه جګړه ماله ډله نن سبا په
بلې او دغه
امنیت
البته په مجموع کې ما دا
وې امنیت یو ځلې ته ما وایسته
خو بار
څه اجازه راکې
نه یو د امنیت تعریف ته یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي، یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت پاکل باندې دی، راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وای دا څه کم امنیت چې خزه په سړک باندې نشیتلای
دا خو
د خپل کیږي موټر کې اچول کیږي ورل کیږي یا په جابر نکاو سره کیږي
دلته بیا دی او بخښه
بغیر لدینه چې اعتراض ولري
نه دلته خو دا خبره خو تاسو دقیقه ده، یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت ما دا ویل مللوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهه جګړه نشته، نو هغه امنیت لېبې خبرتیا وروسته بحث دوام وکړ.
بله هغه جګړې هم طالبان لامل وکړه،
خو په خپل وخت کې الات خو بل شي ده
جګړه نشته،
بله الات خو بیا
الات څه
ده طبي خبر ده چې الات خو به یو لېبې خبرتیا وروسته بحث دوام وکړ.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼه سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی ده او په اوریدونکو د بحث صرف لایک ور کړی ده. د زاهد افغان په نوم یو اوریدونکې خپل تبصره را سره شریکه کړې ده، د لیکلې دي چې په افغانستان کې د په وینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر وخوندې دي، حکومت څنګه چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کړي ان شاء الله تعالی. رابشم د بحث دی برخه ته چې علما په دې باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته، مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل تر سره کوي. ازادي رادیو روانه اونۍ له هرات یو راپور درلود چې هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست یو مسول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې څه رقم ژیړې کمې کړي او څه رقم د سرویشتان واړه کړي، لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خبره شوې ده هغه سمه نه ده او هغه جعلي ده، یعنی خپل سری کارونه هم شته. جانباس د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده؟ دوی وایي چې د قانون نه موجودیت، یعنی داسې یو قانون نشته چې په یغه باندې خلک عمل وکړي که هغه خشن وي او که نه وي، ستاسو نظر؟
بلکل ګوري، خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو. یوناما سید خپل کار وکوي، هغه خپل کارمندان لري، حقوق دانان لري، هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي. مونږ د سره مثلا کېدای شي چې موافق اوسېږو په یو برخه کې، نه اوسېږو خپل ملاحظې ولرو، خپل ځکه چې مونږ افغانان یو کنه، وطن خو زموږ دی او مونږ یې ګوډ ګوډ خبرې څه قصې دي او دا اوس د حاکم ډله څوک ده. دی کېدای شي چې د یوناما په دې راپور کې نیمګړتیاوې اوسېږي زموږ د افغانانو په نظر، هغوی خو د یو بهر نه ګوري سید چې هغې به متخصصین اوسېږي. اصل خبره همدا ده کاغلی شبر شو چې موږ د سی او ډلې سره حاکم استو چې نه لږ تر لږه دوه خصوصیت زما په نظر ډیر بارز دي. خصوصیت اول خصوصیت دا دی یا ځانګړتیا دا ده چې دوی مجهول دي. موږ اوس نه پوهیږو چې دغه د اتو نه تر نولس کسو چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي، دا د چا زامن دي، د دوی نومونه څه دي، دا چیرته پټ دي. دا یو. بله خبره دا چې دا خلک لیکلو سره ډیر مشکل لري. دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري، یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت کیږي، ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري، توانایی نه لري، دې پوه نه لري او دې ژوندتیا نه لري. فقط هغه څو کسه د اتو نه تر نونس کسه چې هلته ناست دي په کوم کونج کې، کوم سمڅه کې، په قندار کې، نه پیغم په هلمند کې، په په کوم ځای کې په روزګان کې هر ځای کې چې ناسي کلوې پکتیا کې ما ته معلومات نشته لکه تاسو ته معلومات نشته د چیرې دی دا چې هم هغه ورته یا سر کورې چې دسی هو یا دا کار وکړي یا دا کار کوم هغه دی چې خلاص نه پیږي چې چا پلاس کوي
دا خو یو په دوی اعتراضونه دي جنباس یو خدای د طالبانو اعتراضونه دي دوی په چوکاټونو په دوی په چارواکو باندې لیکن بس د قانون دا مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخته ده په دې کې دوی لیکي چې د 2022 کال د اپریل په 25مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلي دي چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي چې د ګنچمیر هغه شوزو اونجونو چې د مناسب حجاب په ناغوستلو تورنی وي خپل سری نیونی او توقیفونی او شفایي اختیارونه پکې شامل دي البته یوناما دا توضیح کړی ده خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان لمخي د سویل شوی ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي وی میرمنې تک حجاب د دوی په حساب دی مراد کړي دویم ځل به اختیار ور کوي دریم ځل به هغه نارینه راغواړي او بل ځل کوي اونې شو بیا به توقیفوي اما یوناما وایي چې پرته لدی چې د مراحل تر سره شي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نور سیمو کې میرمنې توقیف کړي دي زندانی کړي دي او هغه ته ویل دي چې بل ځل داس کار مکوي له زندان او وروسته زما هدف دغه وو جنباس صاحب څنګه یعنی دا کوم قانون چې
خبره هم دا ده بله یعنی موږ د سی یو 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 حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم یعنی د سی یو یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ است شبر صاحب چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته خو کوم مقرره به کوم چا به ویلی لاشه دا هغه ته خلاص دا قانون شو دغه قانون د پاره خو یو میکانیزم پکار دی د تطبیق لپاره د اجرایی کېدو لپاره خلق پکار دی ظرفیت پکار دی دا د کوم شي هرات کې راته یو څه وایي بدخشان کې راته بل څه وایي لوی قندار کې راته بل څه وایي هغه څه خبره معلومه نه ده چې کله څه کوي چا پلاس کوي یعنی دا خلق په توهم کې دي په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې په هغه مدرسو کې استخباراتي هغه کې پیچکاری شوی په هغه روان دي یعنی زه هیڅ نو نتیجه گیری هیڅ نو مثبت پایلې نه وینم
ما نه
د دې لوی کارکتر سره مخامخ ستر سوچ یو بازارفیت اداره بازارفیت حکومت مشروعیت سره رامنځته نشي مون به دا پراګاندا کارونه دا استبداد بلاد ورستر بل زیاتیږي ځکه چې کله چې کار نه شي کولای اجازه راکې دا خبره خلا کله چې ته کار نه شي کولای چې کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري ته څه کوي ته د زور نه کار اخلي د دې استبداد نه کار اخلي هغه د منګي ګورو د کابل په سرکو کې د نورو ولایتونو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشه
مننه د هجاب په برخه کې اغله بارکزي مثلا په ایران کې هم خلک لا ورته ستونزې سره مخامخ دي فرزند میرمنې کله ناکله د هجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندان کې شاو یعنی ول کې شي فکر نه کوي چې د هجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورکته نه تنها یوازې
دا چې د هجاب پاک لباندې قانون نشته چې خزې ترقم هجاب واغوندي اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چاته امر نه نه شي کولای په دې اکل باندې چې شی واغونده شی ما غونده کنه او که چیرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوی تلار شي هلته هر انسان د خپل سترګو د ساتر کولو لپاره مکلف شوی دی دا چې طالبان سربیره پر دې چې دوی ویل دي چې د دوی امر بالمعروف اداره البته هیرم نشي دا چې د قانون نه لارې نه د امر بالمعروف څوک دی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت کې هیڅ اصلا قانون نشته او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسي قانون دی نړیوال بیا وزیر او فرعي قوانين خو په ځای پریده نو د حجاب موضوع په اسلامي نړۍ کې زه فکر کوم تر دې راکاچا پورې حل شوی دی په افغانستان کې هم دا موضوع دی یو ستر ننګونې سره صرف او تنها د طالبانو په وخت کې مخامخ کیږي هغه په دې معنا چې حتی که هغه خزه حجاب وملري چادرې وملري زه خپل تجربه تاسو ته وایم د طالبانو په لمړی واکمنۍ کې زما په سر باندې چادرې و ما چادرې درلودله او وړه ماشوم می هم زکه چې بل محرم را سره نه و وخت کې هغه را سره و او یو بل خزم ما سره و موږ ډاکټر ته تلو د سړک په عام مالا کې یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغه په لختو په قمچینو د شیان هو هلمه دا قصه د دې بای شو لچی او زه یو کس نه می پلار په مالا سپورته کړي نه ورور نه بلچا ای مال لپاره دا شی د منل ور نه و چې فهم مالا کې راته جزا را کړل شي هو هل شم وټکول شم بیزات او بیابرو شم او هغه راته ویل چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستي او محرم یوازې ما په هغه وخت کې د ماشومان خپل ورځ سهار دفتر ته پته ما خام براته که ډاکټر او که دوا او که سودا او که هر څه ما مسولیت وو نو دا غز ما خپل لیدلې حال دی چې حتی که چیرته خزي د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکي چادري هم په سر کې الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی بیا هم دوی یو څه نه
یو په دلته بیا او په دلته سوال دا اوسې اصلا دغه حجاب موضوع سده لکه ما د ایران مثال تاسو درکو په ایران کې هم خلک شکایت لري لیکن څنګه کېدای شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي څنګه کېدای شي چې داسې اصول ورته وټاکل شي چې هغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي د هغوی لپاره هم د منلو وي او نور کوم کسان چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي هغوی هم وایي چې دا خو سمه ده د سیستم دغه سره
وایي پاول کې ما تاسو ته دا جواب درکست کېدای شي تاسو پام نشئ وایي په اسلامي ټولنه کې د ایجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف ور چې تاسو مختلف رقم د ایجاب وګورئ چې دوی په خزو نارینه او باندې د سنه د کچیر ته ایجاب راشي نو خزو نارینه دواړه یو رقم ته کیږي چې چې شای واغون دی څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف ور موضوع ده تاسو ورشه مصر وګورئ ورشه سعودي وګورئ ورشه قطر وګورئ ورشه انډونیزیا مالیزیا پاکستان ایران وګورئ حتی په ایران کې دنه تاسو مختلف څه وینئ هیڅ نوع قانون نشته د دینی علما او په مابین باندې هم توافق په دې باندې نشته چې رقم واغوستل شي څنګه واغوستل شي مخپټ وي مخلوط شي کوم ځای البته ساتل د عورت حتمی ده صحیح مګر دا چې راځي هغه خپل تعریف د عورت بیا بل شی ده یعنی خزه نه ده صحیح نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ته ویل چې د حجاب پاک لباندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله البته که ټول ښځې چادري او ټیکرۍ هم په سر کې بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمینه ورباندې نه بندېږي ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړله که چیرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کوم قانون را مایسته شي نو دا قانون بناشي د کوم بل قانون نه وشي ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې طالبان چې اساسي قانون نه لري نو ځکه دوی بل هیڅ وځي بل نور قانون هم دوی نشي را مایسته کولای پخوانی قوانین چې د هغې پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه تاکس او مالیه اخلي هغه د هماغه قانون اساسي په ترڅ کې جوړه شوې وه چې نن طالبانو ملغا اعلان کړی یعنی خلاصه د خبره دا چې خلک څه وایي څه نه وایي زه د یو قانون پوه په صفت باندې یو څوک چې شل کاله مخکې قانون په سر باندې مې کار کړی او تجربه لرم دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابینځ کې رامنځته کیږي او دا چې دا خلک څه رقم هغه جوړي او ماغه د خپل نمائندگانو له طرف نه دی د دولت د خوا څخه هم پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی دی متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده د اسلامي احکام او شرعي احکام څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چالنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو
مننه ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري ازادي راډیو منځني سپدول سپښنوي کې دا پروګرام اوریدل شي او په فیسبوک کې پښوندې بڼه کتل شي د پروګرام د بحث موضوع مو د یونامه درې میاشتنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط تازه خبر کړی دی. د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور هم په خبرونه کې راسره یو ځای شوی. رامسپور صاحب خبرونه ته شرحلی، ستاسو په باور دغه راپور تاسو څنګه ارزوي؟
تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، دا خو د یونامه هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي، او په دې کې چې کومه تازه تحولات دي حقوق بشری دي نقض موارد سرګندګي په افغانستان کې، هغه غواړي چې په دغه راپورونو کې منعکس کړي. زه شخصا په دې باور یم چې یونامه د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ته ورسېد، اوس یو څه فعاله شوي ده او کوشش کوي چې سناسه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته بل ملي مراجعو ته ورسوي. خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې دغه اخرنۍ تحولات چې د ښځو په ارتباط رامنځته شوي دي تمرکز لري، د دې پسنګ نورو موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوي دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي. مثلا دغه موضوعات کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنۍ حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هر ورځ وجل کیږي، دا ډیر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې، په دې کې هم توجه شوی ده. او همدارنګه د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډیر عمده مسله ده، او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډیر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوی ده. خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت له خوا د خوځو د خویندو او د انجلکیانو په مقابل کې تر سره کیږي، چې واقعا دا د افغاني کلتور او کلچر لمخي او د بین المللي بشري حقوقو د موازینو په چوکات کې قطعا د اسغمولو ور نه ده، او دا نه یوازې د اسغمولو ول نه ده، او دغه بین المللي مواثیق سره پته کار کړه، دا د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه. زماله هنده دا گزارش ډیر مهم ده، او کیدای شي په دې کې ډیر بحث وشي او بین المللي او ملي مراجع په دې باندې ډیر دتخوي او دوکسي هم وکړي.
مننه. د نیوونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سری نیوونی او توقیفونی په برخه کې یونامه په دې راپور کې لیکل شوی چې د سپتمبر او نوومبر ترمنځ برحاله د استخبارات لوی ریاست څلور د شزو د حقوقو فعالان نیولي. ندا پروانی د سپتمبر پر 19 د دسمبر په 19 او د دسمبر په 14 بیرته خوشی کړه. جولیا پرسی د سپتمبر په 28 منول شوه، د دسمبر په 13 بیرته خوشی شوه. مونیجه صدیقی د اکتوبر په 8 منول شوه ده، او پریسا زاده د نومبر په 15 منول شوه ده، او د دسمبر په 25 خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوه دي او بیرته خوشی شوه دي. په دې برخه کې جان باسب کا ساسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونی ول شي بیا بیرته خوشی شي، او عامه کسان هم بیا بیرته لرسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پات شي دي.
هو کار ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او دا غي کار هم دغه د طرح خبرول دي، خلق دارول دي جوات ده چې مثلا هغه خلک چې دوی نسی بیا الته تهدیدوي پر مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې دي خلکو الته خپلوان پاتې دي، که دوی بهر ته تللي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې دوی خپلوان دي، دوی نږدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړئ نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. د دغه طرحې خپرول دا هغه کړنلاره ده اغلی شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتک پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ او چریکی عملیاتو ته راجور شوی، یعنی څو وخت به مونږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دی راشي او دا دی یو ملکی حاکمیت په افغانستان کې، یو مدني حاکمیت د قانون سره.
همدغه مسلې ته به د بحث په اخیره کې راشو چې څرنګه کېدی شي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن و نشي چې دا طالبان ټول په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان مونږ سي او د بشري حقوقو له خوشبختی په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې جنو ټکو ته د اشاره کړې ده چې د شکار چې دوی دته مثبت ټکی وای. دوی لیکي چې د اکتوبر په 28 منیټه برحال د کورونې چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیر شپږو میاشتو کې د دې وزارت داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د ناقانونه وسلو ګرځولو او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 439 برحال د پولیسو منصوبین نیولې دي. د غارخت کې چیرته وګورو اغلی بارکزی د یوناما پر راپور کې ګوره د مثبت شان هم شته چې د طالبانو په ګټه دی په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې دراسنه شوی کډوالو سره مرستې کړې دي. دغه ته چې ګورو آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخ ته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي بلې خواته په کمیدو نه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله که چیرته یوناما یا تاسو په خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دمدغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کېږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینټ په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده مګر د واکمنۍ د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چیرته تاسو خپله راډیو ستاسو اوریدونکو ستاسو خپله راډیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپور ته ځیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته.
اغلی بارکزی سوال هم داده، یعنی وی خواته ځینې نیوکې شته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چې ورته ګوري ځینې داسې ټکي هم شته چې په هغې کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شیانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته که وګورو مثلا د مخدرو موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقونو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم ونه کړي نو د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوئ. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې یا خپل یوناما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی غواړو موږ وغواړو نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کېږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان نه د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، ترکمنستان نه پوښتنه وکړي.
ایران هیڅ کلم وبخشي تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په ګاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت یې کړی ده، نه ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبر رسمی شکایت ده صحیح، مګر بل خبر هم دغه چې نو خبره د شکایت پوری خبر اختر دی پوری ورسېدل چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته نه نوزي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوانه بمونه راځي، یو بل گاوند ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملا اخیستي دي، ځکه چې سوال یعنی د ایران او
خیر دا خو یې داده
استخبارات د ایران خیر
نه دا خو یې داده چې
نه کوم
څه دی
یو بل
اشغالي څنګه کوي، دا خو یې داده چې د افغانستان د درو ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغوند کو رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلاتو ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشوه، تاسو هم ځینو ته اشاره وکړه، څرنګه کېدی شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې زه دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لرې شي، لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي خو نړیواله ټولنه بیا ځینو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکنه ده چې دوی لرې شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیږي څه باید وشي؟
ګورې زما له هنده او د ځینو سیلونکو له هنده له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنۍ حکومت کې هم د ښځو چارې ډېر مسؤول نه وو، موږ ډېر قضیې درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله، هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کو، متاسفانه ریسرچونه دا ښیي، ګزارشات دا ښیي، یو سالم حکومتداری هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خو دا قلدره طبقه او زورداره طبقه ټول افغانستان وشړل، دا خو خپله پر ذات کې یو پرمختګ و. بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی وای چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغلي، او د دغه پاتې والی هم عامل دا دی چې دوی جنگي خلک دي، په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادووکاسي وکي، دادخواهي وکي، دوی سره تعامل وکي، دوی سره خبري وکي، او لبل خو دوی ته یو څه وارنینګونه او اخطارونه هم ورکړي چې کچره تاسو دا کارونه ونه کینو، د تاسو کارنامه به خراب پاتې کیږي، تاسو به بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه کی، تاسو به په ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کی، د تاسو وجهه او سیره به بین المللي تورن سره داسې همداسې خیرن پاتې سي. دا هغه مسائل دي چې باید دغه چارواکي چې اوس قدرت باندې ولکه کړی ده، دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکي، او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې، دوی له تجارب څخه استفاده وکي، قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کی، او دغه بین المللي موازین خصوصا د خصوصو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته د حقونو ورکړي دي، بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندل دي، دوی باید یو څه بازنګری وکي خپل پالیسيګانی. دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي، دا خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم چې خوشونت بیرته بیا خوشونت زیګوي، دغه سي بدرفتاری او دغه سي بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامیس باندې هغه تکر ولري، هغه تصادم ولري، نو خو هم خو چې د خوشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم د سي په دغه بدبختۍ کې پاتې کیږي. زه فکر کوم په دې کې بین المللي ټولنې هم باید خپل حل وزلت دوام ورکړي، دا گزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري، افغانان هم باید ځان منسجم کړي، او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوښ راشي.
مننه جنبه سپ، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ د حل لار څه درته ښکاري؟
یو ملاحظه زه لرم چې دغه گاونډیانو ته خو به طالب خطر اوسېږي، دګر یې شک نشته، خو دا گاونډیان معمولا افغانستان ته ډېر خطر دي، مخصوصا ایران او پاکستان، او همیشه هغه څه چلند کړی دی چې افغانستان تضیف کی. دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف می طالب نه دی، طالب بخپل معامله لري ایران سره، پاکستان سره هغه جدا بسته، اما دغه دوه گاونډیو همیشه کوشش کړی او کار کړی دی د دې لپاره چې افغانستان تضیف کی. هغه د منځنۍ پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي، دوی خپل قوت زمون په ضعف کې ګوري، دې ته باید څنګه پام وسی زما په نظر. بهرحال ګوري کاول شبر خبر بنسټی زده فشارم کوس، مثلا ګوري دا کانفرنسونه را دایریږي، پرون په لندن کې یو کانفرنس وو، دغه هفته په اخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کانفرنس دایر شي، روسیا، چین، ایران، پاکستان. همدغه سی بیا خبر زی دوه ته یعنی فشار په دې ډلې باندې اضافه کیږي او زیاتیږي. دا ډله باید په هوش راشي، قانون ته تمکین وکړي، او دغه یتش په نوم اسلامي چلند، اماراتي چلند دا آینده نه لري، دا افغانستان خرابوي. که دوی رښتیا سره د افغانستان بچیان دي، د دغې خاورې اولاده ده، نو دوی دې لږ ذره فکر وکړي، لږ ذره په هوش راشي، د دغه غرور او تکبر نه دي راووزي، او قانونمند یو اداره دی رامنځته کړي چې هغه هلته پکې ټول افغانان اوسیږي، څه دننه څه بهر، غیر د دې نه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړه کړو، قانونمند اداره را جوړه کړو. در هغې پورې به
افغانستان کې جان باسه دلته دلته بل سوال داده د طالبانو مخالف په ډلی او یاغه کسان چې له طالبان سره مخالف دي، یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پورې یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نش پیدا کولای. ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه، د حلاري هم شته. تاسو په کوم باندې باور لرئ؟
نا زمم چې له حل لارښتا زه شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه کولای شم، یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره، د طالبانی تفکر دښمن یم، اما توپک سره کار نه لرم. زه وایم چې انسان دې د پاره خلق شو، هغه هم په خپل کور کې. زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي، زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه یم. زه غواړم چې دا خلک په هوښ راشي، چې زه پوهیږم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی. افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه وسی کنه، او رښتیا نه ده، خو یو واقعیت دی، تریخ واقعیت دی. ما ټولنه کې دغه څه خلک شته لکه طالبان، خو دسې خلک هم شته لکه تاسو، لکه رامسپور صاحب، لکه بارک زی صاحب، لکه نور. درست چې طالبانی فکر نه کوو، موږ نه غواړو اماراتي طالبانی فکر وکړو، موږ غواړو افغاني فکر وکړو، ملي فکر وکړو، د ټولو افغانانو دپاره. او دغه دپاره دې طالبانو ته بلنه ورکوو چې ای خلکو، تاسو نشو کولای په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت، په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی، قانون نشته، هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین دا نه کیږي، دا در سره دنیا نه مني. تاسو وینئ نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کیږي. دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دی نه بني. افغانان زی شکایت کوي په هر مرجی کې چې اوسیږي، چې د هغوی حقوق دلته نقضیږي. انساني حقوق، بشري حقوق، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلای کولای. نو فشار در باندې زیاتیږي، او دغه فشار یو ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمينه مساعدي مساعده کېدی شي، مساعده کې چې دلته بیا باندې پوځیان راځي او په زور به خپل اراده در باندې عاملوي. مینه لاره مې پرېږده
لار لاس ورکم پدال. مننه جان باسه، بیرته بیا تاسو ته راځم. رامسپور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا جن وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو کچرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملی نشي. مثلا کچرته خدای مکه درې کاله وروسته افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پیژندلی، که درې کاله وروسته ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی، او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشاره دي، او مادهوار او تاریخوار ورته اشاره کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي بیا؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی، او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی، او افغانان و نزغمی، یعنی دست یو مشارکتی سیستم را مسته نشی، ملی مشروعیت را مسته نشی، بین المللی مشروعیت را مسته نشی، مونگ ام دغا کلکی چند حالت که با پاتی کیگو، او متاسفانه چی پا دغا زمینه که دغا سوک چی پا قدرت که دی دوی زن چلایی، دوی تا هیس مشکل نده، منتها دغا سلویخت میلیون عادی افغانان چې دوی نن سبا مشکلات سره لاس او گریوان دي، د دوی حالت خرابيږي، او د منطقي او سیمي حالت لدینه هم ډیر خرابيږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ریستاسو او د جنباس فرموده د دینی رادیکالیزم په پښولو او تیټولو سره دا لا پسې خرابيږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمي او د دنیا حتی نور سیمي کیدای شي چې دغه مسایل څخه متاثر اوسي هغه وخت، او داسې وخت براشي چې په افغانستان کې ډیر خلک بیا هم مهاجرتونه وکړي، کډه وکړي، او د مونږ وضعیت په همدغه سي تاریخوال کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګڼم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکړي، یو څه اقدامات لاس لاندې ونیسي. امیدواری استه.
امیدواری است تاسو له امیدواری نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغه راپورونه لکه یو نامه چې خبره کړې دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بلاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي. یعنی داسې علایم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجود ده، خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت د دوی په لاس کې دوی ډیر زورور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکسي، دغه ګزارشات، دغه موږ او تاسو دغه میډیا خبري اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي؟ حداقل
مننه جانبا صاحب، څنګه تاسو څه فکر کوئ چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څوزل راپورونه خبره کړل، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ راپورونه خبره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بله شکه چې کوي، خو د دې خونه خو به هیڅ کار د خپل ژبر چې د طالب په منځ کې یواله د نظر نشته. موږ وختن فوقتن د دوی د چارواکو څرګندونې ګورو. مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې تزیر شي سوزلي او د عبدل دی لوی یو توپیر دی د هغو نامعلومو کسانو چې په لوی کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډیرو مطرحو یا فیصله کن سیری به نو سیگی خو تاثیر گذار سیری دی پدی دلکه که چه آقای مثلا مخالف نظر بگیده دقیقه چلند چه اوز پا افغانستان که پلی کی پا چولی زتو گه از ما پا نظر بیل شکه چه رسانه که اجتماعی دی که نور عمومی نشراتی دا خپل تاثیر لری، دا روشنگری ادامه لری. طالب دیده احساسه بی چه رون آن دا پرمختلل طبقه دا افغانستان ارساره نده، دا افغانستان خزی ارساره ندی، دا افغانستان راتلون که ارساره نده. پا دا طور تیاره که افغانستان ساتل او بیادی تا دا امنیت نوم ورکول و متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده، ځکه چې په زندان کې خو هم امنیت شته دی. سهار چای درکوي، غرمه ډوډۍ درکوي، مازیګر دې چکر ته مري، بیا دې ډوډۍ درکوي، بیا خوب دی، امنیت دی، څوک درسره خلاص نه لري. اما انساني امنیت چېرته دی؟ روحي امنیت چېرته دی؟ د کار امنیت چېرته دی؟ د راتلونکي امنیت چېرته دی؟ د بچیانو د روغتیا د
سره مرحلې ته و جان باسبي مرحلې ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان هغه مرحله ته ورسی. یعنی داسې آسان
هم دوه کاله او څو میاشتې لرو کنه، اوس تاسو راځي دا گزارش په کیدو څنګه ورته پر ټول دا نه بل فاس ښه دغه لاس راوړنه چې د افغانستان د پاره ارزښتناکې اوسېږي، د افغانستان د آیندې د پاره دا کمی دي. یوازې یو ټکی ښاغلی شبر، چې دا دوه کاله زما نجونې، خویندې، بچیان مکتب ته نه ځي. تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅېړئ. یعنی دا دومره خیانت دی افغانستان سره، دا دومره جفا ده چې دا بیخي د سول د افغانستان نوم بیخي سولستان کیدو، دا برابرېږي نه. دا دومره زیان رسوي افغانستان ته. اغلی شبر، په یویشتمه پیړۍ کې چې زما اولاده بې سواده اوسېږي او یو هندوستانی وشي کولی مثلا هر ځای ته ورسېږي، خو افغان به در په در په دې دنیا کې به ګرځي، مهاجر وي. ولې آخر دا ظلم د څه شي دپاره؟ کوم نوم دپاره ولې دا کار کېږي؟ زه خو وایم که نه چې فشار باید وساتل شي، فشار به ساتو، خبرې به کوو، بېله شکه یو دقه به هم توقف نه کوو، ځکه چې زموږ د وطن آینده موږ ته مهمه ده. همدا طالبان دي په دې حاکمیت کې خپل ځای پیدا کړي، خپل ته دي خپل ځان دغه ډلې ته دي یو نوم کېږدي، یو حز دي ایجاد کړي، په دې حاکمیت کې دي اوسېږي. نه پوهېږم رئیس د ستره محکمه دي شي، وزیر د عدلیې دي شي، قوانین دي جوړ کړي که دوی د دې ظرفیت لري، خو نورو افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم د دغې خاورې بچیان دي، طالبان نه دي، اماراتیان نه دي، حق ورکوي چې په حاکمیت کې را شامل شي، دغه وطن ګډ جوړ کړي. بل رقم په دې دنیا کې په دین داسې یو اصل کې نه کېږي چې میر زورما ټول اسما او زه چې څه وایم هغه مدینه فاضله ده او ټول را سره
مانه نه جان خپرونې وروستیو ته رسېدلو. جانبا صاحب، که ستاسو نظر په دې اخره کې واخلم، په مشخص ډول ستاسو وړاندیز به څه وي طالبانو ته چې دوی داسې یو نظام په خوا روان شي چې هغه نړیوالې ټولنې ته د منلو وي؟
وخت شته دی، درې لارې دي. ګورئ، وخت خو نشته، خو وخت خو هر ورځ موږ نه ځي، یعنی موږ خرابوي، ډېر زیات زیان رسولی دی راته، او هر ورځ موږ د تباهي ورځ ده. درې لارې دي، یا به دوی راځي د افغانستان د عناناتو ته په درنښت لویه جرګه به دایره، نه ملایي لویه جرګه، نه طالباني، خلک به نه غولوي، خلک به نه غولوي، دا چل ول پرېږدي، خلک ډېر پوښتنه
لنډ وخت کم ده جنباس،
هماغه جینی شورا د الو الاخت، خو بیا به ملایین هلته به ټول راغواړي، که هغه نه کوي راشه انتخاباتو ته.
ها انتخابات
کېده صندوق،
بل
کېده صندوق،
او بل
کېده صندوق، ته خو چې ترکیه کې انتخاباتو شي اولین کس ته هلته ورته مبارکي ورکوي، دغه پاکستان چې ستاسو ډېر نږدې ملګری دی هغه ته خو ځي مبارکي ګانې ورکوي چې هلته انتخابات کېږي،
مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیستل. جانباز صاحب، له تاسو څخه هم منندوی یم، او شکریه بارکزی څخه هم مننه کوم چې د دې بحث په یوې برخه کې راسره و. لا اوریدونکو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio